یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د جون درېمه د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 2048م کلین سره برابر ده. په دې خبرونه کې د خبری موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه یو مفصل راپور لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنی حکم کړی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان په د ماین په 14 کې وژل سوی دی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلسه ګرځبندیز دی. پورا خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جمعات کې د پرونی 14 پړه د چړنې په خاطر یو ځانګړی کمیټه ګمارلې ده. په 14 کې پرون د جمعات ملا محمد ایاز نیازی چې له پیژندل سوو دینی شخصیتونو او یو شمېر ولسی خلک او وژل شو. د ارک په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوی ویل شوی چې د دې پیښې په اړه د څېړنې لپاره د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب د یو شپږ کسیز پلاوي مشر ټاکل سوی دی. د افغانستان د علماو د سراسري شورا، د لوی څارنوالۍ، د افغانستان د ملي امنیت شورا، د دفتر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي هم په دغه پلاوي کې غړیتوب لري. د ناټو تړون په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان مینه کې د پرونی پیښې غندنه کړې ده. په افغانستان کې د دې سازمان نوی ملکی استازي سټیفانو پونټیکورو پر ټویټر لیکلی چې پر عبادت ځایونو او د خلکو د راغونډېدلو پر سیمو بریدونه د منلو وړ نه دي. سټیفانو پونټیکورو ویلي چې د افغانستان د سوله ییز او سوکاله ژوند مستحق خلک باید د دغسې حملو څخه خوندي پاتې سي، او ناټو په دې چاره کې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړه ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغسې بریدونو تر شا وسلوال طالبان لاس لري. امرالله صالح زیاته کړې چې طالبانو د هغو دیني عالمانو، قومي شخصیتونو، سیاستوالو او علمي څیرو په قتل او وژنه کې لاس درلودلی چې له پاکستانه بهر یې زده کړې کړي دي. خو طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. هغوی بیګا ویلي وو چې دوی پر ایاز نیازی حمله غندي او یو لوی جنایت یې ګڼي. د هرات د عامه روغتیا ریاست وایي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 214 نوي مثبتې پیښې هلته ثبت شوې دي. دا خبر نن سهار خپور شوی دی. د هرات د عامه روغتیا د ریاست رئیس محمد رفیق شیرزی د خبریالانو په غونډه کې نن وویل چې په 24 وروستیو ساعتونو کې 215 ازموینې سوي دي چې په هغه کې 214 مثبتې دي، او له هغه څخه 109 نارینه او 88 ښځې دي. د ښاغلي شیرزی په وینا له دې سره په هرات کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر 3112 ته لوړ شوی دی. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن همایون د ماین په 14 کې وژل سوی دی. د سید کرم ولسوال محمد شریف کلیوال نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه بیګا وسوه.
شپې 2:30 شاوخوا کې موږ یوه د خزش پوسته ده د چینو په استقامت پرته ده. نو دښمن لخوا د برید لاندې راغلې وه چې د ولسوالۍ را قومندان د امنیې حمایه وکړي دغې پوستې. نو په لاره کې د قومندان د امنیې موټر د بم سره مخامخ شوی او څلور شهیدان لرو، څلور زخمیان لرو د قومندان د امنیې په شمول.
د پیښې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د پکتیا امنیه قومندانۍ هم په دې اړه د خبرو څخه ډډه کړې ده. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلسه ګرځبندیز اعلان سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر والیانو فشار زیات کړی چې د ملي ګارد په نوم ځواکونه په زیات شمېر په کار واچوي او د مظاهرو چې تشدد، چور او تالان پکې سوی دی مخنیوی وکړي. په امریکا کې یو پولیس د مارچ په 16 نیټه یو تور پوسته امریکایي سړی چې جورج فلوید نومیده ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې خلک مظاهره کوي او د انصاف غوښتنه کوي. هغه پولیس چې په دې پیښه کې لاس درلود په دریمه درجه قتل تورن شوی او د پولیس له ځواکه ایستل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ایالتي مشرانو ته خبرداری ورکړی و چې کوالیان د ملي ګارد زیات غړي موظف نه کړي، د امریکا پوځ به د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته ورواستوي. په واشنګټن کې زغروالو موټرو پوځیانو او پولیسو پرون پر لارو او سړکونو مورچې نیولې وې، خو سره له دې چې د ماښام له 8 بجو ګرځبندیز و یو شمېر مظاهرهچیان بیا هم لارو ته راوتلي وو. د مظاهرهچیانو شمېر که څه هم د نورو ورځو په پرتله کم و او داسې ګڼل کېږي چې ښایي اوس وضعیت د سړېدو په حال کې دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا پرون برلین ته تللی و او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسلو خبرې کړې. دیمیتری کولیبا او د هغه جرمني سیال هایکو ماس د پاریس د تړون په هر څه ژر تر ژره تطبیق سلا کړې ده. د پاریس تړون د روسیې او اوکراین د کړکېچ د سړولو په هدف 13 دسمبر د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب لاسلیک سو. روسیه کریمیا ټاپوزمه چې د اوکراین د خاورې برخه وه په زور له ځان سره په 2014 میلادي کال کې الحاق کړه او اوس هم روس پلوه بیلتون پال د اوکراین په ختیځ کې له اوکراینی عسکرو سره جنگ کوي او روسیا په دې تورنه ده چې دغه بیلتون پالو ملاتړ کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مزنی سپه 12 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې د افغان شزو اندیشنو ته اروپایي اتحادیې ځواب وایي. نن د افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا له 248 تلین سره برابر ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثر خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
په کونړ کې د میوو حاصلات ډیر شوي.
په کونړ ولایت کې موږ د 2 کلونو راهیسې 950 جریبه باغونه جوړ کړي دي. 400 ټنه خواوشا زموږ سکنه تولید دی د شفتالو.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه هم په همدې پروګرام کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدئ شی او مطالبه لوستلی شی. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د شزو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنه د یو لیک په خبرولو سره د افغان میرمنو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بل خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې لدې ملاتړه هر کله کوي او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو له ونډې داسې محل ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې اکثره افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو په زیانمنېدو اندېښمنې دي. اروپای ټولنې وروستی لیک وروسته له هغه خپروي چې تیر کال د مدني فعالانو، پارلمان غړیو، رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وه وایي د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بښونکې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اروپایي ټولنې له افغان میرمنو خپل ملاتړ اعلان کړی او دا به وکړی شي چې د دوی حقونه تضمین کړي.
از ما حمایت خود از زنای افغانستان حمایت
اروپای ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لسره وړنې به خوندي شي. زه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري. د اروپای ټولنې په دغه لیک کې همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د تاوتریخوالي له زیاتېدو هم اندېښنه مطرح شوې ده. له بلې خوا د بشر حقونو خپلواک کمیسون پخوانی کمیشنر سوریا سوبرنګ وایي افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپای ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړه، خو وویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زنان حق دارن که در تمام مسائل
دوایی په ملی او نړیواله کچه د افغان میرمنو د هڅو هدف دا دی چې افغان میرمنې باید له خپلو اساسي حقونو برخمنې شي. میرمنې حق لري چې په لویو مسایلو کې ګډون ولري. دا باید نه یوازې سمبولیک یو نمایشي وي او دا باید دوام پیدا کړي. میرمن سوبرنګ وایي د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایی وایي په تیرو 13 کلونو کې ښځو ډېرې قربانۍ ورکړې او باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې فعاله ونډه ولري.
ناجیه صافی به چې د اروپایي ټولنې د لیک په اړه جزئیات وړاندې کول، اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د افغان ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د اروپایي ټولنې د دې لیک ملاتړ کوي. دوی وایي دا به د میرمنو د اساسي حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکوي. د ولسي جرګې له غړي میرمن آریان یون سره ناجیه صافی مرکه کړې ده. اغلی یون په پیل کې داسې وویل
چې نه یوازې د اتحادی اروپا بلکې د ملل متحد هر هغه ارګان چې د ښځو ملاتړ کوي، د افغانستان د ښځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ ملاتړ ښکاره کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نه اوسي، واقعي ملاتړ اوسي. په دغه 13 کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د ښځو موږ د دوی هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار ښځو لپاره ونه شو.
اوسمهال څه فکر کوئ چې په لویو سیاسي پریکړو کې په سیاست کې د ښځو ونډه سره رقم ته ده؟ تاسې د قناعت وړ ده دغه ونډه
په سیاست په سیاسي برخه کې چې کوم خويندې اوس مثلا کوم لاسته راوړنې موږ لرو، یعنی په دې 1900 کلو کې، یعنی نظر هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وي. خو بیا هم موږ داسې نشو ویل چې هیڅ نشته دی، یعنی د ښځو ګډون شته خو ډېر اندک او ډېر کم دی. نو هغه هم په اصلي بڼه نه دی کوم څه چې باید یو ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي. نو موږ هغه واقعي حقیق دغه غواړو، ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسو په نظر؟
باید هغه خويندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو تخکاروي او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي تر څو وکولای شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې مخصوصا په سیاسي مسایلو کې، او دا چې یو د افغان خويندې زمونږ څومره د جګړې نه زیانمنې شي، هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زمونږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زمونږ واقعي خويندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي تر څو وکولای شي چې د خپل افغان ښځې انزور په ښه ډول سره وکولای شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
د سولې په پروسه کې د افغان ښځو له ګډونه د اروپایي ټولنې د ملاتړ په باب د ولسي جرګې د غړي آریان یون مرکه مو له اصلي راډیو واوریدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري وس هم اقتصادي خبرونه واوري. اقتصادي خبرونه هم ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان لاري د صادراتو د پایل په برخه کې د هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت د اماریکو مسولی سادی سیریت نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پاکستانی چارواکو ته یو لیک استول شوی. اغلی سیریت وایي دا لیک یې د چمن سپین بولدک بندر لاري د تازه میوو او سبزیو د صادراتو د اجازې لپاره استولی. په ورته وخت کې نن د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اماریکو مرستیال جناقا نوید ازادي رادیو تر ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصل فصل پیل شوی، که دا بندرونه ژر تر ژره خلاص نشي افغان سوداګر به زرګونه ډالر تاوان وکړي. د ښاغلي نوید په خبره د ثور میاشتې له پیله تر دې دمه افغان سوداګرو یوازې 10 میلیونه ډالر صادرات کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې د افغان سوداګرو د صادراتو بیه له 50 تر 60 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ښاغلي نوید په خبره اوس مهال یوازې د چابهار بندر له لارې صادرات روان دي چې بسنه نه کوي. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست د لبنیاتو د اتحادیې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د اتحادیې د ولسوالیو په کچه جوړه کړې ده. د ښاغلي تسل په خبره د لبنیاتو د اتحادیې جوړېدو هدف د ولایت بزګرانو لپاره د لبنیاتو، غلې، میوو او سبزیجاتو لپاره زمینه او بازار موندنه ده. ښاغلي تسل له ټولو مالدارانو او بزګرانو وغوښتل که غواړي چې محصولات یې په ښه بیه د اتحادیې له لارې خرڅ شي نو باید د دې اتحادیې غړیتوب واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 4.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 19.80 افغانۍ، زر ایراني تومان 4.60 افغانۍ، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 743 افغانۍ.
زموږ اخلاص اجي راډيو اوري. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي د وشلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره پرون د پرلپسې ومې ورځې لپاره هم دوام درلود. مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعات درواورو، لومړی به په دې اړه یو خبری وکړو. دا مظاهره داسې مهال کیږي چې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 1,000,000 او 800,000 له دې کبله د مړو شویو شمیر له 1,600,000 اوښتی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا شېبه د تلیفون له لارې راسره دی. لودین صاحب، درته هرکلی وایم که لومړی زموږ اورېدونکو ته دا ووایاست چې له یوې خوا په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو لړۍ په اوج کې ده، له بلې خوا مظاهرې روانې دي. آیا دغو مظاهرو داسې اندېښنه نه ده پیدا کړې چې کرونا به ورسره نوره هم زیاته شي؟
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته. همداسې کټمټ اندېښنه په امریکا کې پارېدلې ده. مهال هلته روغتیایي مسؤلین وایي چې مظاهرې په داسې حال کې ترسره کېږي چې اکثره مظاهره کوونکي ټولنیز واټن نه مراتوي او دوی داسې ویره او اندېښنه ښودلې چې ممکن په امریکا کې چې له اونیو ګرځبندیز وروسته اوس په دې فکر کېږي چې بیرته باید اقتصادي فعالیتونه پیل شي، ایالتونه پرانستل شي. ویره همدا ده چې ممکن له مظاهرو سره بیرته د کرونا ویروس ګراف مخ په لوړېدو شي. امریکا کې هم دغه مظاهرې چې روانې دي، یو شمېر مظاهرچیان یا په یو ډول سره ویل شوي چې اکثر مظاهرچیان هڅه کوي چې خپل او پازې په ماسکونو او یا هم نورو دستمالونو او څادرونو سره باندې کی. خو بیا هم روغتیایي چارواکو ویلي چې مظاهره کوونکي په زور خبرې کوي، مظاهرچیان سندرې وایي او یا هم چیغې وهي، او دا هغه لارې چارې دي چې روغتیایي چارواکي وایي له دې لارې نه کرونا ویروس په اسانه یو بل ته انتقالیږي. خو دا چې دا مظاهرې په آزاده فضا کې ترسره کیږي، یو امکان دا هم ده چې د ویروس وده که چیرې وی هم ممکن ورو وي. خو له دې ټول اندېښنو سره سره مظاهرې دوام لري، سره له دې چې روغتیایي چارواکي په غخار کې چې یو تور پوسټه د پولیسو لخوا وجل کیږي مظاهره چان هڅوي چې په مظاهره کې لګدون مخکې د کووېټ 19 ټیسټ وکړي خو دا ښکاري چې ډېر خلک دغه سپارښتنه هم له پامه غورځوي.
بله مننه لوجین صاحب. له امریکا پرته په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس او له دې کبله د لګول شویو بندیزونو په اړه معلومات راکړي، څه دي ستاسو معلومات؟
ل امریکا ورسته په اروپا کې کلک تم شو، په اروپا کې په ټوله کې دغه ویروس مخ په کمیدو دی او اکثره هیوادونه خبر ته اقتصادي فعالیتونه پیلوي او یا هم د بیا پیل په حالت کې دي. په پاریس کې پرون د جون په دویمه د سړک د سر کافې او رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دغه ته اقتصادي فعالیتونه هم د بیا پیلېدو په حال کې دي. ایتالیا کې چې تر ټولو ډیر د ویروس په پیل کې په اروپا کې وځه، هلته چارواکو ویلي چې لا هم د کورونا ویروس ګواښ ختم نه دی، خو دغه هیواد ګردندویانو ته سر لننه خپلې لارې پرانیستې دي. دغه راز په بریتانیا کې هم چارواکو ویلي چې کورونا ویروس ګواښ شته، خو دوی هڅه کوي چې اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. په ټوله نړۍ کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د کورونا ویروس اقتصادي ګواښ دومره جدي شوی چې اوس چارواکي هڅه کوي چې هم د کورونا ویروس له زیانونو خپل هیوادوالې اتباع خوندي کړي او هم ورسره په څنګ کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
بله ډیره زیاته مننه اسدالله لودین و چې په امریکا او نور نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه معلومات راکول. په ویل چې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي او لامدې کبله بندیزونه هم په نرمېدو، خو د افغانستان په اکثرو سیمو کې کورونا وایرس مخ په خپرېدو دي او د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې خلک هغو سپارښتنو ته اصلا توجه نه کوي چې روغتیایي چارواکي اعلانوي او دوی ته سپارښتنه کوي. له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور ووري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستونزه بلا پسې وغځیږي. دا څرګندونې نن سېشنبه روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لورې د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر ویروس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډېر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بله ستونزه ده. په تېرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وټونو کې چې خدمات البته د ځان سره نه مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتې کارمندانو باندې د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی هغه عمره مالي امکانات نه دولت لري نه وزارت لري او نه د ولایت په اختیار کې دروسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغې ختمېدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
خاغلی دورانی وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم لوړ او ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام. موږ د واقعاتو زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسو ته وویو، په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو، تجرید وار چې امادګي لرو نور هم زیاتوو، تجهیزات زیاتوو.
روغتیایي چارواکي همداراستې د ویچې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وی. ننګرهار کې د کورونا سره د مبارزې مشر ډاکټر محمد اسماعیل ستانګزی وایي تر دې دمه په ښار او ولسوالیو کې 120 تن روغتیا پالان د کورونا پر ویروس اخته شوي او د 40 نورو یې معاینات تر پروسس لاندې دي.
مسلکي پرسونل ډاکټر صاحبان چې په کورونا باندې اخته دي، په فاطمه زهرا کې 40 نفره، په حوزوي روغتون کې 16 نفره، په آی سی یو کې 19 نفره، په محبس کې 9 نفره او په ولسوالیو کې کوم سي مراکز چې موږ مسلکي ډاکټر صاحبان دي دغه اخته چې دي شل نفر دي یو سل اووه اویا نفره مونږ ټول په کورونا باندې اخته ډاکټر صاحبان لرو چې په دې کې نور چې دي څلوېښت نفره د هغې سیمپلونه د پروسس لاندې دي نتیجه تر اوسه پورې نه ده راغلي.
روغتیایي مسؤلین داسې مهال ننګرهار کې د کورونا ناروغۍ له زیاتېدو اندېښنه لري چې تېره اونۍ جلال آباد ښار ته د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تړل شوې لارې له نږدې دوه نیمو میاشتو وروسته د موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
نن د 2000 میلادي کال د جون دریمه د معاصر افغانستان د بنسټګر یا مؤسس احمد شاه ابدالي 248م تلین دی. هغه په 1922 میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او د میرمن زرخونی په کور کې په هرات کې زیږیدل. په 1923 میلادي کال کې د 15 کلونو په عمر د افغانانو پاچا وټاکل شو. احمد شاه بابا په تاریخ کې د افغانانو د خورو ورو قبیلو د رایه او ځای کولو او د افغان ملت په جوړولو سره ګڼې کارنامې کړې دي. د احمد شاه بابا د تلین په مناسبت احمد شاه اعظمي یو راپور چمتو کړی سره اوروي.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو نه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 15 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلارې خپل کړل. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې مېشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا لا شعر ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
دغه شاعری چې زه ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده اخلاقی شاعری ده خو زما عقیده دا ده چې د په ډیر ځواني کې د پزې په سرطان باندې د غسو اختصاصو او د پویدی چې د جیرانز څخه نه جوړیږي ځکه چې د هند او د افغانستان طبيبان رو باندې ستړي سوي او چاره نه و پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیره زیاته ده ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کده اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و
د احمد شاه بابا د 223 کلین په مناسبت مو د احمد شاه زمي راپور واورید ل دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسیدو په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو خو لمړی به فرشته جلال زید د سات لند خبرونه واوروي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینه په جماعت کې د پرونی 14 پړه د چړنی ایوا ځنګړی کمیټه ګمارلې ده د دې کمیټې مشری د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب کوي د ارګ د خبر پانی په حواله په دې کمیټه کې د ملي امنیت شورا د کورونی چارو وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست او د علماو د سراسري شورا استازي غړي دي د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې د کورونا ویروس 214 نوې مثبتې پیښې په وروستیو 24 ساعتونو کې ثبت کړې دي البته دا خبر نن سهار د هرات د امیر اختیار رئیس خبریالان ته ورکړی دی هغه ویلي و چې د وروستیو 24 ساعتونو کې 215 ازموینې کړي چې په هغه کې 214 مثبتې پیښې ثابتې شوې دي 109 نارینه دی او اتواتیا شدی دی لدی سره په هرات کې د کرونا ویروس مثبتو پیښو شمیر 3100 ولوسو ته لوړ شوی دی د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویورک تر لاس انجلس ګرځبندیز اعلان شوی دی د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی دی چې د ملي ګارد ځواکونه زیات شمیر کې وګماري او د هغو مظاهرو مخنیوي وکړي چې تشدد او چور تالان پکې شوی وي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر برلین ته تللی او هلته یې له روسیې سره د اوکراین پر لانجه او نورو مسئلو خبرې کړې دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زه محمد ایاز تر نکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
په فاریاب